د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې په ټولو هڅو باندې افغان حکومت خبر ساتلی. نوموړي دا خبره له ازادي رادیو سره نن په یوې ځانګړي مرکې کې کړې. په دې خبرونه کې همدا زموږ د سر موضوع ده. له ښاغلي خلیل زاد سره به د ازادي رادیو د مرکې بشپړ تفصیل درته وړاندې کوو. دوستانو ستړي مشي، بیا مو هم هر کله کوو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی دروري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د طالبانو سره د سولې په مورد د ټولو خبرو جزئیات وخت په وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی دی. او په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي او 612 نور ټپیان دي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن وویل چې د طالبانو سره د سولې په مورد د ټولو خبرو جزئیات وخت په وخت له افغان ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. ښاغلي خلیلزاد دا خبره نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد وویل امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې پروسه نه منحصروي، بلکې د سیمې هیوادونه هم باید په دې پروسه کې فعاله ونډه واخلي. د سیمې د هیوادونو فعاله ونډه د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه دي چې افغان ولسمشر او افغان حکومت پرې تل ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او نن یې خپل ملاقاتونه پیل کړي دي. هغه نن د ورځې په پیل کې د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي د مشر او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له رئیس عمر داوجي سره د سولې په موردو باندې خبرې کړي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټوټر ویلي وو له دوی سره د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا وار په دې سفر کې د بین الافغاني ټیم د تشکیل او د راتلونکو خبرو په مهمو ګامونو بحث کوي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی. دغه بانک ویاند ملحاشور په دې اړه وویل
حبیب بانک خپل سرمایه په افغانی تبدیل نه کړ او هیڅ نو اعتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې ترڅنګ حبیب بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه چونې له لارې نه دی ترسره کړی.
حبیب بانک په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. حبیب بانک یو له محدودو بهرنیو بانکونو دی چې څنګه افغانستان کې هم پرانستې و او اکثر یې د بهرنیو کمپنیو او اشخاصو بانکي چارې مخته وړلې. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي کندهار او روزګان ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو درې تازه پیښې ثبت کړي. دغه وزارت د پولیو ضد پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسول میرجان راسخ نن ازادي راډیو ته وویل
په 2019 کال کې تر دې د ممنګ درې پیښې لري. دوه پیښې په قندار کې دي. یوه وروستۍ پیښه د روزګان ولایت د شهید حساس ولسوالۍ نه
سبت شوي پیښې په هغو سیمو کې دي چې ناامنۍ او د واکسین د تطبیق مخه نیولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین د لګولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی. تمه ده چې په 13 ولایتونو کې دغه کمپاین 9 میلیونه او 3 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 28 کسان وژل شوې دي. د معلوماتو له مخې د نیپال په جنوب کې طوفان ونې او د برق ستنې له بیخې ایستلې چې له کابلې خلکو ته زیان اوښته. د بیړنیو حالاتو عملیاتي مرکز ویلي 612 نور کسان په دې طوفانو کې ژوبل شوي هم دي. د ژغورنې عمله سیمې ته رسېدلې او خلکو ته د مرستې رسولو عملیات دوام لري. د نیپال د پوځ ژغورونکي ټیمونه د دغه هیواد له پولیسو سره یو ځای له پلازمېنې کټمنډو لسګونه کیلومتره لرې په طوفان ځپلې بارا او پارسا سیمو کې د ژغورنې عملیات پر خوړی. بې ځای شویو او زیانمنو شویو ته خوراکي توکي او روغتیايي خدمات رسول شوی. په نیپال کې موسمي اورښتونه عادي وي، خو داسې لګلیدل شوی چې سخت بارانونه وشي او پکې خلکو ته مرګ ژوبلي واوړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي هیواد د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اغلو نن دا هم وویل د امریکا په فشارونو سربیره له وینزویلا سره په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. اغلو نن دا خبره له خپل وینزویلیایي سیال جورج آریازا سره په یو خبري کانفرنس کې په ترکیه کې وکړه. ترکیه د روسیې، چین او کیوبا ترڅنګ د نیکولاس مادورو په یوې تر ټولو سترې ملاتړ یوختي. متحده ایالاتونو د لاتینې امریکا ګڼو هیوادونو او اروپایي ټولنې د وینزویلا د مخالفینو له مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی. ګوایدو او لسګونه زره پلویانو یې د نیکولاس مادورو حکومت په فساد او درغلیو تورن کړی او ځان یې د وینزویلا موقت جمهور رئیس اعلان کړی. او فیسبوک ټولنیزې شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی اس پی آر سره تړلې 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. د فیسبوک د سایبري امنیت د برخې مسؤل نتانیل ګلایچر نن په یو بیان کې وویل په پاکستان کې دغو فیسبوکونو د نه اعتماد وړ چارې مخ ته وړي. ګلایچر زیاته کړې که څه هم د 2 میلیونه او 8 لکه خلکو دغو درلودونکو پاڼو او اکاونټونو خپل هویت پټ کړی و، خو دوی پرې پوه شول چې د آی اس پی آر لپاره کار کوي. آی اس پی آر سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. اخوا فیسبوک د هند ملي کانګرس یا ان سي د ګوند شپږ سوه اتیا پاڼې هم لرې کړي. فیسبوک د دغو پاڼو د لرې کولو دلیل هم دا راوړی چې دغو پاڼو د نه اعتماد وړ چارې تنظیمولې. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو جزئیات په پرله پسې توګه له افغان حکومت سره شریک کړي دي. نوموړي دا څرګندونې نن له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړي. د مرکې جزئیات در سره شریکو. دا به هم واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه رپورټونه بې بنسټه دي چې ګوندې د سوریې له جګړې څخه د فاطمیانو لشکر افغانستان ته ستون شوی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي چې لسګونه زره افغانان چې د ایران د حکومت په ملاتړ په سوریه کې جنګېدلي وو دا مهال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستان د تروریزم محکمې لغوه کړي چې څه باندې 4 کاله مخکې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته د ورته حملو د مخنیوي په هدف رامنځته کړي وي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د خپلو خبرو اترو جزئیات چې د افغانستان د سولې په اړه دي په دوامداره توګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. ښاغلی خلیلزاد نن په کابل کې په یوې ځانګړې مرکې کې له ازادۍ راډیو سره څرګندونې کړي دي. دا چې نوموړي موده وروسته کابل ته تللی دی او دغلته له چارواکو سره ګوري. د نوموړي دا سفر د افغانستان د سولې لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. تمیم اخکر زما همکار دی، هغه د ازادۍ راډیو سره د زلمی خلیلزاد دغه ځانګړې مرکه اوریدلې ده. چې البته دا به وایي چې دا مرکه به وروسته خپرېږي، خو تمیم اخګر به یو راسره اوس جزئیات شریک کړي. اخګر صاحب خبرونې ته ستړی مشي. په دغه ځانګړې مرکې کې ښاغلي خلیلزاد کوم مهم ټکي یاد کړل؟
بله، سلام تاسو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد نن وویل چې دوی د طالبانو سره د ملاقات نه مخکې او وروسته ټول جریان هر وخت د افغانستان ولسمشر، د افغانستان اجرایه رئیس او نور سیاسیونو سره شریکه کړي دي. ښاغلی خلیلزاد نن ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
پیش از هر ملاقات با طالب میایم اینجا با بادادر ملاقات با طالب ها پس میایم. غیر از دفعه و دلیلشی بود که من جناب رئیس صاحب تلفنی هم صحبت کردم. اما روزی که من صحبت ما با طالب ها این دفعه که 16 روز گرفت تمام شد، بحث ها دوامدار شد و بعد از او یک مجلس مهم در واشنگتن سر روی مسئله افغانستان بود که مجرایی صاحب در جیجان گذاشت، من مجبور شدم که برم با واشنگتن بدون که بتان میجا مادر برای راوی گفت گفتگویی که با اونا داشتم که مسئله در کجاست، برشان همچنان گفتم که 45 دقیقه بعد سفیر و قماندان میایند خدمتشان آقای بسه و جنرال ملر، یعنی ما کوشش نهایی خودم میکنیم.
لکه څنګه چې دوی خپل ویل چې دوی تر اخري حد پورې خپل هڅه کوي تر څو چې افغان حکومت د سولې په تړاو هر هڅې څخه به خبر وساتي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګری استازي نن سهار د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس او د افغانستان سولې ته تړلي ځینې سیاسي چهرو سره هم لیده کتنه درلود. ښاغلی زلمی خلیلزاد د تیر دوشنبه په ورځ خپل رسمی سفر پیل کرد چې د بریتانیې او بروکسل نو وروسته کابل ته راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې په یو نشر شوي اعلامیه کې ویلي و چې تمه ده ښاغلي خلیلزاد د افغانستان تر څنګ بریتانیا، بلجیم، ازبکستان، اردن، قطر او پاکستان ته هم سفر ولري. او د دې لامیا په اساس شغل زلمی خلیلزاد غواړي چې دغه هوادونو ملاتړ هم د افغانستان سولې په تړه ولري. او د دې ترڅنګ تر دې مخکې د شغل خلیلزاد هدف افغانستان نه راتک دا ویل سوی و چې شغل خلیلزاد غواړي چې د افغانستان سیاسي چهرو سره هم لیده کتنه ولري او د دوی ملاتر هم د سولې په تړاو ځان سره ولري. په عین حال کې تر دې مخکې د افغانستان د ملي شورا امنیت شورا مشاور ویلی و چې نیوکه کړې وه د خلیلزاد صاحب د حرکاتو په هکله، د دې اقداماتو په هکله، او ویلی و چې افغانستان حکومت حاشیه ته وړل شوی دی، افغان حکومت د دغه موارد څخه خبر نه لري. په دغه مرکه کې دا پوښتنه هم مطرح شوې دي چې استاسي موقف د حمدالله محب په حق له چشتي او شغلی خلیزاد په دې حق له ویل.
ما در این باره در باره آقای ما چیزی نمیخوایم بگویم. امریکا فیصله خود کرده در این باره و تنها همون کفایت میکنه از در باره چیزی که ما باید بگویم.
لکه څنګه چې دی ویل چې امریکا تر دې مخکې دی پاک له خپل پریکړه کړی دی، اوس دوی نه غواړي چې دی پاک له نور جزئیات ورکی. خو د افغانستان حکومت هم پټم دی چې شغل زلمی خلیلزاد سره وویني او د دې ترڅنګ مخکې تر دې هم ځنی سیاسي چهره ویلی و چې امکانات ست چې زلمی خلیلزاد د افغانستان څخه یو پیاوړی خط تیم ځان سره دوهی تویسی او تمه ده چه دی سولی شپجم دور دی خبراترو طالبان سر مخ مخ کشنستل شروع سی. اما ده تر داوس پوری معلومه نده چه دی افغانستان سیاسی چهرو هم مخ مخ طالبان سر کینی، آیا پا اماغ جلسه چه شغل خلیلزاد لطالبان سر وینی دوی بوی، ده تر روس پوری روشن نده. بله
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. تمیم اخګر وو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ځانګړي مرکې جزئیات را سره شریک کړل. موږ ژمنه کوو چې دا مرکه به زموږ په نورو خبرونو کې په ځانګړې توګه د سبا ورځې په خبرونو کې په جزئیاتو خبره شي. لکه په دې مرکه کې مو هم چې واورېدل کسام ښاغلي خلیلزاد دا حمدالله محب چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دی د څرګندونو په اړه د څه ویلو یا کوم دریز خپلولو نه ډډه وکړه، خو له کابل نه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې ښایي خلیلزاد له دې کابله هم اړ نه شي چې له ښاغلي محب سره په لیدنو کتنو کې شامل واوسي، چې ښاغلی محب په همدې ورځ د کونړ او نورستان ولایتونو ته په یو سفر تللی دی. له بل لوري نه په کابل کې ښاغلي خلیلزاد نن د ولسمشر محمد اشرف غنی، د دفتر له رئیس سلام رحیمی او همدارنګه د سولې په چارو کې د ولسمشر له استازي عمر داوودزی سره کتلی دي. په سهارنیو خبرونو کې مو رپورټ درلود چې ټاکل شوې ده د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سرام نن وګوري. همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې ښاغلی خلیلزاد د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سرام د افغانستان د سولې په چارو کې کتلي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون را سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. خوزون صاحب، لومړی خو ډېره مننه چې وخت مو راکړه او خبرونې ته ستړي مشئ. دا راته ووایي چې د افغان اجرایه رئیس او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې په کومو مسلو باندې بحث وشو، او دا لیدنه په داسې حال کې چې د افغان حکومت او اجرایه خلیلزاد ترمنځ د اړیکې په رسنیو کې ترنګلې ښکاري دي، د لیدنې عمومي فضا څنګه وه؟
سلامونه انسه تاسو او اوریدونکو ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت اجرایه رئیس نن ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ولیدل، او هر هغه څه چې د قطر په مذاکراتو کې ډاکټر زلمی خلیلزاد بحث کړی و هغه یې د افغان حکومت له اجرایه رئیس سره شریک کړل. او همدارنګه ډاکټر زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې په پروسه کې هیڅ شی له افغانانو څخه پټ نه دی او هیڅ پنهانکاري شتون نه لري، او هر هغه څه چې هلته بحث کیږي هغه یوازې د افغانستان د حکومت او د افغانستان خلکو سره شریکیږي. ډاکټر زلمی خلیلزاد نن اجرایه رئیس ته ډاډ ورکړ چې دوی له طالبانو سره په واضح ډول خبرې کړي دي چې هیڅ شی وروستۍ نه دي، او تصمیم ګیرین دا افغان حکومت دی، او په ټولو هغو مسایلو چې د بحث کیږي هغه یوازې هغه مسایل دي چې امریکا پورې اړه لري. د افغانستان په داخلي مسایلو باندې او د نظام په جوړښت او د مذاکراتو د پایل او نورو مسایلو باندې دا حق د افغانانو دی، او دا خبرې باید مخامخ له افغان حکومت سره وشي. اجرایه رئیس هم وویل چې په کور دننه له سیاسي مشرانو او فعالانو سره نخبګانو سره مشورې روانې دي، ډېر زر به یوه نوې شورا جوړه شي چې د دې شورا د جوړېدو لپاره بحثونه پیل شوي دي، تر څو موږ د سولې او مذاکرات لپاره یوه ژبه پیدا کړو، یو واحد دریزه د سولې پروسې ته نوځو.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد دا سفر تر ډیره داسې انګیرل کیږي چې نوموړی به له افغان مقاماتو سره په شریکه هڅه وکړي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، او د طالبانو سره د افغانانو خبرې پیل شي. که سم تاسو د بي شورا یادونه وکړه، څنګه په دې برخه کې دغه دغه شورا څرنګوالی د همدغه برخې لپاره یو اقدام بللی شو؟
تاسو ګورئ چې د سولې لپاره طالبان کوښښ دا کوي چې د ځینو احزابو، د ځینو مدني ټولنو، د ځینو اقوامو او د ځینو سیاسي شخصیتونو له استازو سره بیا د خپلو شخصیتونو سره خبرې وکړي چې دا خبرې ځای ته نه رسېږي، او یوازې د لپاره چې د نظر د اظهار مسلې بل کوم عملي جنبه نه لري. په همدې خاطر حکومت کوښښ دا کوي چې یو دولت محور ملي اجماع رامنځته کړي چې ټول سیاسي ځواکونه په افغانستان کې چې دي، څه داخل د حکومت کې دي او څه بیرون د حکومت کې دي، دا ټول په یو میز راټول کړي، او ټول افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه په دې هیئت کې ځان وویني چې وکولی شي هم هغه هیئت چې مذاکره کوونکی دی چې هغه ډېر زر اعلان شي، هم په هغه کې خپل ځان وویني، او هم هغه تصمیم ګیرنده کومه اجماع چې به رامنځته کی په دې کې هم ځان ویني. زموږ کول نظر دا هڅه باید منسجمه، متمرکز او یو واحد شي، یو توحید شي، تر هغه چې موږ یو توحید او شبه هڅه ونه لرو او یو واحد غږ پورته نکړو. زه فکر کوم یا د حکومت د افغانستان د افغانستان د حکومت له دریځه دا هڅه ځای ته نه رسیږي. نو په همدې خاطر موږ کوښښ دا کړی دی چې دور د وړاندې تاسو ولیدل چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور له یو شمېر مخکښو افغان سیاستوالو سره ولیدل، او دا لړۍ دوام لري. امیدوار یو چې د دې لړۍ په پایته رسیدو سره موږ د وی داسې شورا شاهدان اوسو چې هغه ټول افغانانو ته قابل د قبول وسي، او د ټول افغانانو نمایندګي پکې شوي وي. د دې شورا لاندې بیا یو مذاکره کوونکی هیئت هم اعلاني چې هغه بیا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د سیاسي احزاب او د ټول افغانستان د اشارو د پرمندګۍ باندې بیا د سولې مذاکرات کې برخه اخلي.
ډیر زیات مننه ښاغلی خوزون. دوستانو، د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند فریدون خوزون و چې د اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نننۍ لیدنې په اړه را سره معلومات شریک کړل. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي خبری مجله اورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت هغه رپورټونه ردی چې ګوندی د فاطمیون ځواکونه یا لشکر چې په سوریه کې د ایران په ملاتړ جنگیدلې دی او ګڼ افغان سرتیری پکې دي. په سوریه کې د داعش لماتې وروسته اوس بیرته افغانستان ته ستنېږي. په دې مسله د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د سوریې له جګړې د فاطمیون د لخکر د راستنېدو راپورونه ورکړل شوي، د افغانستان دفاع وزارت دا راپورونه ردوي او په اړه د څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان قیس منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغې فاطمینو ډلې په حقله وزارت دفاع هیڅ نظر نه لري او دغه ردوو موږ. نو دې په حقله به موږ خپلې څېړنې کوو، دا به بدی تاسو سره موږ شریکو، ولی اوس دا ویلی شمه چې دا موږ ردوو، دې په حق له موږ هیڅ معلومات هم نه لرو.
یعنی افغانستان ته راتګ ردوي؟
افغانستان ته دې راتګ موږ ردوو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور خپور کړ چې لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریه په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو، د سوریه په تکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې دې جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مهدی پونم له ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټو به هرات ته رسون شوه او نه غواړي چې بشپړ نومي افشاشي هم خبري کړي دي. مهدی چې اوس یو وشکلن دی وایي چې په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تورس پسترګه قتل کیږي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او له افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان او یو شمیر نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګي استخدام کړي او د جګړې ته استولې دي. د تیر لمریز کال د سلواغې په 15مه د امریکا متحده ایالاتونو د فاطمیون او زینبون ډلو چې افغانان او پاکستانیان پکې د ایران په ګټه جنگيږي بندیزونه ولاګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیپن منوچن د دغه بندیزونو د اعلان په بیان کې ویلي وو چې د ایران رژیم په دې هیواد کې ډیره کډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په تازه راپور کې د افغان اڅارون کې لقول لیکل شوی په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکی کړي، ایران خای لدی په خوانې جنگیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي. حتی موکړه په دغه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو دغه وزارت او د ملي امنیت شورا په دغه څنګه وی زیاتوي چې په دغه باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له پرلپسې هڅو باوجود هم زموږ اړیکه ځواب نکړه. په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمیر افغان پوهان وای په دې کې شک نشته چې د فاطمیون وسلواله ډله د افغانستان ته داخله شوې وي، خو دوی وای د افغانستان سیاسيون او په حکومت کې دننه کړی له دغه ډول ډلو څخه ملاتړ کوي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
متاسف سره دننه په حکومت کې هم داسې کړی ستاسو حتی دغه سیټایفون لکه د فاطمیون نه حمایت کوي د دوی د خپل د ګټو په خاطر، اما حکومت مکلفیت لري قانون به یو سان په ټول جامعه کې تدبیر کی او دغه وسلوال سرخوګي جوړي افغانانو ته داخله سلا کی او د قانون مګولو ته وسپاري.
خغلی مجاهد له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې له فاطمیون بلکې باید له ټولو هغه وسلوالو ډلو سره چې د نړۍ او افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي ورته چلند وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پاکستان دا ترهګری هغه محکمه لغوه کړي چې څه باندې څلور کاله مخکې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د حملې وروسته رامنځته کړې وي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
په پاکستان کې د پوځي ځانګړو محکمو لخوا د تروریستي فعالیتونو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمو بهیر په 2015 کال کې وروسته له هغې سره پیل شو چې د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو په حمله کې له 150 زیات کسان چې اکثر یې زده کوونکي وو وژل شول. د دغو محاکمو د اعتبار موده نن دوشنبه پای ته ورسېده. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل دغه پوځي محکمې د ځانګړو شرایطو پر اساس تنظیم شوي او فعالیت اغیزمنو. چودري زیاته کړه موږ دې ته نږدې شوي یو چې تروریزم له منځه یوسو. د چودري په وینا حکومت نشوي کولای چې د دغو محاکمو د غزولو لپاره د پارلمان منظوري ترلاسه کړي ځکه مخالف ګوندونه د صدر اعظم عمران خان د حکومت د هر اقدام مخه نیسي. د دغو محاکمو د فعالیت د غزولو لپاره د 342 کسیز پارلمان د 2/3 برخې ملاتړ ته اړتیا وه. د راپور له مخې له دې وروسته به د تروریزم په تړاو دوسیې د عادي محاکمو لخوا چې پر بیروکراسۍ او د عدالت په ورو بهیر تورنې دي څیړل کیږي. د پاکستان د پیپلز ګوند یو لوړ پوړي غړي فرحت الله بابر وویل دا ګوند د پوځي محکمو د غزیدو ملاتړ نه کوي او حکومت باید پر ځای د عادي محکمو سیستم پیاوړی کړي. د چارو کارپوه زاهد حسین وویل د ځانګړو پوځي محکمو بندیدل ښایي د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې پر مبارزې مستقیم اغیز ونه کړي، خو دا نه ده روښانه چې د پاتې هغو کسانو چې د تروریزم په تړاو نیول شوي دوسیې به په څه ډول څیړل کیږي. ښاغلي حسین زیاته کړه عادي محکمې د تروریزم د دوسیو د څیړلو لپاره وړتیاوې نه لري. موږ دوه لارې لرو، باید قضایي سیستم پیاوړی کړو یا هم دې ته اړتیا ده چې د پوځي محکمو د کار د غځولو لپاره بله لاره وموندل شي. د بشري حقونو ډلو پر پوځي محکمو انتقاد کړی او په پاکستان کې د اعدام د سزا په وړاندې چې معمولا په دې هیواد کې پر جنایتکارانو عملي کېده کمپاین کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا په تیرو څه باندې 4 کلونو کې دغو پوځي ځانګړو محکمو د 478 دوسیو په اړه پرېکړې کړي او 240 کسان په اعدام محکوم کړي دي. د اعدام دغه سزا په 55 دریزو عملي شوې ده. نورو 192 مشکوکو کسانو ته هم د بند بیلابیل سزاوې ورکړل شوې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي نه واز د چی زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، عکسونه او له همدارنګه ویډیوي خبرونه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا څرګندوي چې د ترکیې د ولسمشر د عدالت او پرمختګ ګوند خاروالۍ په انتخاباتو کې لمات سره مخ شوی دی. په دغو انتخاباتو کې د ځینو کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبره هم ورکړل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
دا څرګندوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په پرونیو انتخاباتو کې له پام وړ ماتې سره مخامخ شوي دي. واکمن ګوند او اتحاد په پلازمینه انقره او احتمالا په استانبول ښار کې ماتې خوړلې ده. په ترکیه کې د نن ورځې د راپورونو پر اساس د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید منصور یواش په انقره کې څرګنده بریا خپله کړې ده. که څه هم په استانبول کې د انتخاباتو نتایج د انقره د ټاکنو نتایجو ته ورته دي او تر اوسه معلومه نه ده چې په واقعیت کې څوک پکې ګټون کوي، خو ظاهرا رجب طیب اردوغان په استانبول کې خپل ماتې منلې ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ په اکثرو حوزو کې یا ګټونکي یا مساوي سوي یو. دا څه معنا لري؟ که خلکو ښاروالتوب را نه کړ ځینې حوزې یې د عدالت او پرمختګ ګوند ته ورکړي دي. د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند ویلي چې د نږدې 99% شمیرل سویو رایې له مخې هغو کاندیدانو چې دغه ګوند یې ملاتړ کوي 4,011,219 رایې ګټلې دي. د عدالت او پرمختګ ګوند بیا ادعا کړې چې کاندیدانو یې 4,016,216 رای ګټلی او د پخوانی صدر اعظم بنیالی الدریم د رای شمیر شاوخوا څلور زرو تر رسیدي. لکه چې په 2019 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اجرایوي صلاحیتونه زیات شول. دا په ترکیه کې د شاروالۍ لومړني انتخابات دي. ګڼو کسانو دغه انتخاباتو ته د اردوغان او د ده د واکمن ګوند د ځواک د ازموینې په سترګه کتل. له کله چې عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسېدلی، اردوغان او ګوند یې هر انتخابات ګټلي دي، خو ولسمشر او ګوند یې د اقتصادي بحران، بیکاري، د پیسو د انفلاسیون او د پورونو د اندازې زیاتېدو له کبله د خلکو له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ دي. په ترکیه کې په انتخاباتو پورې د اړوند تاوتریخوالي په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی.
دوستانو، اوس هم د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی دی او په بل نیم ساعت خبري مجله کې دی.
انصاری عزیز، تشکر از شما، خسته نباشین.